پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واوري چې د طالبانو لخوا د نوي سرپرست حکومت تر اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي نړۍ په تمه ده چې طالبان له خپل لوري کړې ژمنې عملي کوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د طالبانو د نوي حکومت په وړاندې عکس العملونه ښودلي دي. په کندز کې یو شمېر ځوانان وایي بې وزګاري او په هیواد کې خپلې مبهمې راتلونکي ته اندېښنه لري.
کار نشته، بار نشته، موږ ځمکې نه لرو، یا به پاکستان ته لاړ شو یا به ایران ته لاړ شو.
نورستان او کنر کې پر بې وزلو کسانو د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه.
وګي 2 بجې وړه 10 کیلو غوړي او 12 کیلو دال 2 پاکټه مالګه شامل دي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزي دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. طالبانو په افغانستان کې د لنډ وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګاوه. او نن د سپتمبر 9 په تعلیمي مراکزو او ماشومانو باندې د بریدونو د نتر سراوي نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په دې غونډه کې به د یوناما مشره دیبرا لاینز په افغانستان کې د تیرو 2 اونیو په تحولاتو باندې د یو راپور جزئیات شریک کړي. دا راپور وارد مخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما خپور کړی چې پکې د طالبانو له بیا واکمنۍ دور وروسته د افغانستان وضعیت خورا مبهم بلل شوی. په راپور کې که څه هم د جون له 15مې ټولې پیښې ثبت او جزئیات شریک شوي، خو لومړی سر ډېر تمرکز د طالبانو په واکمنېدو دی او دا چې څنګه دې ډلې په 10 ورځو کې له پنجشیر پرته د افغانستان 3 ولایتونه ونیول. د راپور په وروستۍ برخه کې ویل شوي چې ټوله نړۍ د افغانستان پیښې په اندېښنې سره تعقیبوي او د ګډوډۍ، ناارامۍ، مبهم حالت او ویرې دوام د دې لامل شوی چې د ځوانانو، افغان نجونو او میرمنو او پرمختګ لپاره هیلې تتې شي. د یوناما په دې راپور کې له طالبانو غوښتل شوي چې د خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره دې ډېره هڅه وکړي او یقیني دې کړي چې بشري اړتیاوې پوره کیږي. طالبانو په افغانستان کې د لنډ وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګاوه. د دوی د کورنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره دی څوک تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص وي. دوی ویلي داسې ویره شته چې ځینې کړۍ مظاهره کوونکو ته امنیتي ګواښ پېښ کوي او د اعلامیې له مخې سرغړوونکي به له سخت قانونی چلند سره مخامخ شي. تیرو 2 ورځو کې ګڼ شمیر ښځو او ځوانانو د کابل په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې وکړي او د پاکستان ضد شعارونه ورکړل. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي که د طالبانو حکومت د افغانستان د کرکټ له ښځینه لوبغاړو ملاتړ ونه کړي، د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پلان شوي سیالۍ لغوه کوي. د جرمني جی پی ای اژانس دا خبره د استرالیا د کرکټ چارواکو په حواله کړې او ویلي دي که د ښځینه کرکټرانو ملاتړ ونه شي، له افغانستان سره د نومبر میاشتې سیالۍ نه ترسره کوي. له دې وړاندې د نومبر 18 د دسمبر تر لومړۍ نیټې د افغانستان او استرالیا د لوبډلو ترمنځ تست لوبا پلان شوی و. د استرالیا رسنیو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق په حواله ویلي و فکر نه کوي چې ښځو ته د کرکټ لوبې اجازه ورکړل شي. نن د سپتمبر 9 په نړۍ کې په تعلیمي مراکزو او ماشومانو باندې د بریدونو د نتر سراوي یا د دوی د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې تړاو په اعلامیه کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې ماشومان له بریدونو سره مخ دي، ځکه د ملګرو ملتونو په خبره د جګړو ښکېلو خواو یو مهم اصل د جګړې هېر کړی چې هغه د ماشومانو خوندیتوب دی. د ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې راغلی دي چې دام ګړی د نړۍ په څه باندې 15 جنګي سیمو او هیوادونو کې له 3 تر 8 کلونو پورې څه باندې 15 میلیونه ماشومان له سخت خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې راغلی دي چې د ماشومانو د تعلیم حق باید په دغو جنگی سیمو کې حفظ شي او همدارنګه د دوی د ژوند خوندیتوب هم ورکړل شي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو بلل شوی دی چې پکې تر شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځیو محرومه دي او د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې له مخې شاوخوا 10 میلیونه افغان ماشومان له خطر سره مخ دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو له لوري د نوي سرپرست حکومت تر اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي نړۍ په تمه ده چې طالبان له خپل لوري کړې ژمنې عملي کوي. په عین حال کې اروپایي ټولنې هم د طالبانو له لوري د اعلان شوي نوي کابینې په وړاندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې طالبانو دی و ټول شمول حکومت پاړه خپل کړي ژمنې تر پخو لاندې کړې دي. نور په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د نوي حکومت لپاره خپل کابینه اعلان کړه د عمل ته غنو هیوادونو بیلابیل خبرګونونه وښودل. که څه هم امریکا په دې تړاو ښکاره نڅ نه دی ویلي خو تیر ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د شاوخوا شلو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په تړاو یې ناست کې ویلي چې طالبان باید خپل ژمنې عملي کړي. نوموړي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې له دې شلو هیوادونو سره د افغانستان په تړاو یې ګټوره ناسته کړې ده. خغلی بلینکن لیکلی ټول دې ته پته مې یو چې طالبان څه ډول عمل کوي او هغه ژمنې چې کړي باید عملي بڼه ومومي. نوموړي وړاندې لیکلی چې طالبان باید د بشري حقوقو د دوی د اتباع او هغه افغانانو ته چې ګواخ ورپیښته د بهر تک اجازه او له تروریزم سره مبارزه کې خپل ژمنې عملي کړي. له بلې خوا بیا اروپایي ټولنې د طالبانو له لوري د نوي حکومت لپاره د اعلان شوي کابینې په غبرګون کې ویلي سره له دې چې طالبانو د خپلې کابینې په برخه کې د مذهبي مشرانو او میرمنو د ګډون خبره کړې وه خو دوی په خپلو ژمنو عمل ونه کړ. د اروپایي ټولنې مرستیال میرسوسیف کیوس تېره ورځ بلجیم کې وی خبري غونډه ته وویل اروپایي ټولنه د بشري حقونو مرستو په برخه کې له افغانستان سره مرستو ته چمتو ده خو طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو دوه ورځې وړاندې د نوي حکومت لپاره خپله کابینه اعلان کړه. دوی له نړۍ غوښته چې طالبان او کابینه په رسمي توګه پیژني هغه غوښتنه چې لا هم بې ځواب پاتې ده.
په عین حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم د طالبانو د نوي حکومت په وړاندې عکس العملونه ښودلي دي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ښځو لپاره د بشري حقونو مسؤل ویلي طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. طالبانو پر افغانستان له واکمن کې دو درې اونۍ وروسته د تیرې سیشن بي پورس خپل دروشت کسیزه کابینه اعلان کړه او ویل چې دغه کابینه به موقته وي.
په ملګرو ملتونو کې د ښځو د برخې استازي الیسن ډیویډیان چې له کابل یې خبرې کولې ویلي طالبانو په وار وار ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې به د ښځو د حقونو درناوی کوي خو د هغې په خبره اوس هر ورځ داسې راپورونه را رسیږي چې طالبان د ښځو د حقونو درناوی نه کوي. هغې چې په نیویارک کې دیره خبریالانو ته د ویډیو کانفرانس له لارې له کابل څرګندونې کولې ویلي اوس ښځې له محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په وروستیو ورځو کې د کابل ترڅنګ په 2 ولایتونو کې په سلګونو ښځې د طالبانو د تګلارو پر خلاف په لاریون راووتلې. دوی د پاکستان خلاف شعارونه هم ورکول. په ځواب کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او هیڅ عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. د مظاهرو پر مهال د خبریالانو په ګډون ځینې کسان نیول سوي یا هم سخت وهل ټاکول سوي دي. طالبانو د تیر ورځو مظاهرې د مغروزو کړیو کار بللی او ویلي دي چې له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل سي او کره وخت او ځای دې مشخص وي. طالبانو د سه شنبې پر ورځ خپل کابینه چې دغه ډلې سرپرست بللی اعلان کړی چې 3 غړي لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی دایمي استازي غلام محمد اسحقزی په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو د 3 کسیزې کابینې له ډلې د رئیس د 2 مرستیالانو، کورنیو چارو، دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون 12 غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د طالبانو کابینه چې یو شزه هم پکې نسته د رئیس الوزرا لخوا چې ملا محمد احسن ورته ټاکل سوی رهبری کیږي. د کابینې له اعلان وروسته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې اعلان سوی کابینه د وضعیت د مهار لپاره موقتی پریکړه وه او په راتلونکي کابینه کې به ټولو اړخونو ته د اړتیا په صورت کې ځای ورکړل سي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن له الجزیرې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه ویلي د افغانستان پخواني چارواکي چې له هېواد وتلي بیرته دستاني سي چې د ده په وینا خوندیتوب به یې تضمین وي. که څه هم طالبانو عمومي عفو اعلان کړي خو په بیلابیلو ولایتونو کې په هدفي حملو کې ځینې پخواني چارواکي او نورې مخکښې څېرې په نښه سوي دي. د طالبانو تون دریځ ته په پام سره د نړۍ ګڼ هېوادونه د دوی کړنې په دقت څاري او ګوري چې دوی څومره پر خپلو ژمنو عمل کوي. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل تر هغو چې طالبانو د ښځو د سپورتي فعالیت اجازه نه وي ورکړې له افغانستان سره به د کرکټ ټیسټ لوبه لغوه کړي. دغه مسابقه د نومبر میاشتې 8مې ته پلان شوې وه. د استرالیا رسنیو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق خبري راخستی چې ویلي دي فکر نه کوي چې شوزو ته دي د کرکټ لوبي اجازه ورکړل سي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت له افغانستان سره خپلې ټولې مالي مرستې بندې کړې. خو چین د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بشري مرستو، خوړو او کورونا ضد واکسین په برخه کې له افغانستان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مالي مرسته کوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان سوهیل شاهین د چهارشنبې په ورځ د چین په یوه ټلویزیوني پروګرام کې وویل افغانستان هیله من دی چې له چین سره همکاري وکړي او د هغه هیواد او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اتصال په یوه نقطه بدل سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 11 میلیونه افغانانو ته چې په روان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالرو بیړني بسپنه غوښتې ده. طالبانو د اګست پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې د اګست 3 په زرګونو افغانان له افغانستان ووتل. خو د امریکایي وګړو په ګډون ګڼ نور کسان په افغانستان کې وتلو ته انتظار دي. اوس د طالبانو چارواکو ویلي چې دوی به 200 امریکایي وګړو ته اجازه ورکوي چې دریم هیواد ته ولاړ سي. دا هغه کسان دي چې د کابل له نړیوال هوایي ډګره د امریکا د تخلیل عملیاتو وروسته په افغانستان کې راګیر پاتې دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي طالبان اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د فشار په نتیجه کې د دغو 200 کسانو وتلو ته زمینه برابروي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 1900 او 15900 موندل شي.
ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو غرمنه خبری خبرونه او سم پاموکړی اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د صرافانو سره سړي ټولنه ویل بانکونو سره د دوی ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په کابل کې د سرای شهزاده د صرافانو سره سړي ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک ژمنه کړې وه چې په یو ځانګړي میکانیزم کار کوي سو د صرافانو ستونزه حل شي، خو په وینا یې د څو اونیو په تېرېدو سره لا هم د ستونزه پر ځای پاتې ده. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته لارښوونه کړې وه چې 15% له ډالري اکاونټونو او 40% له افغاني اکاونټونو اجرا کیږي، خو په وینا یې هغه هم نه ده عملي شوی. د دوی په وینا دا حالت د صرافانو کارونه له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. چین له افغانستان سره د 1.5 میلیونو ډالرو په ارزښت د بیلابیلو توکو د مرستې ژمنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له افغانستان سره د دې مرستې د اعلان پر مهال د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو هم غږ کړی چې له افغانستان سره مرستې وکړي. طالبانو چین د افغانستان مهم متحد بلله یو هیله مند دی چې چین نه یوازې په افغانستان کې پانګونه وکړي بلکې د افغانستان په بیا رغونه کې به هم مرسته وکړي. تر دې وړاندې هم د بهرین په ګډون یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره مرستې کړي دي. په افغانستان کې د تیر حکومت له نسکورېدو سره د توکو بیې لوړې شوې او میلیونونه وګړي بیکاره شوي چې نړیوالو سازمانونو د بشري ناورین خبرداری ورکړی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ سلويخت پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ شپته پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 180 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زده رادیو واوریدل. په نورستان او کونړ کې پر بې وزلو کسانو د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. په آینل کې ټاکل شوی چې ملګري ملتونه د سپتمبر په 14 د راتلونکي دوشنبه په ورځ له افغانستان سره د بسپنې یو نړیوال کنفرانس د سویس په جنیوا ښار کې جوړ کړي. خو په کندوز کې یو شمیر ځوانان وایي چې د بیوزګاری کچه ډیر لوړه شوې او په هیواد کې خپلې مبهمې راتلونکي ته اندېښنه لري او ورته بله لار نشته چې له هیواده ووزي او کډوالۍ ته مخه کړي. د کندوز یو شمیر ځوانانو دغه څرګندونې ازادي راډیو ته کړي. نور به په دې رپورټ کې واوري.
په کندوز ولایت کې یو شمیر ځوانان وایي د پخوانی حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنېدو سره په هیواد کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده او له همدې امله ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده. د کندوز ښار د کابل اډې ته ورغلم. دلته په لسګونه ځوانان د سورلۍ بس ته د پورته کېدو په حال کې دي. له دې ډلې څخه یو هم عبدالحکیم دی. هغه راته وویل چې د بیروزګاری او بیوزلۍ له امله غواړي له هیواده بهر ولاړ شي.
مجبور شو یا به ایران ته لاړ شو یا به پاکستان ته لاړ شو، یو خانه به یو خوا ته به ځانو بازي له غیره
دلیل ترولی غواړي چې لاړ شي.
کار نشته، آباد نشته، موږ ځمکې نه لرو، کاروبار نه لرو، بل څه نه لرو، دلته به څه وخورو چې دلته پاتې شو؟ یا به پاکستان ته لاړ شو یا به ایران ته لاړ شو، نیت خو ایران ته دی له خیره.
عتیق الله صافی چې په خوا د کندز ولایت په یوې دولتي ادارې کې کار کوو، هغه وایي چې د خپلې لسکسیزې کورنۍ د روزګار څرخې د معاش له لارې چلوو. ښاغلی صافی زیاته کړه چې اوس معاش پرې قطع شوی او دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دی.
هر ورځ خلک له فقر سره مخامخ کېږي، نو همدغه د دې لامل سوی ده چې ګڼ شمېر ځوانان د دې ولایت نه لاړ شي، بهرنیو هیوادونو ته مخه وکړي تر څو د خپل د کورنۍ د اقتصاد لوړوالي لپاره کار وکړي. دولت مامورین دي هم بې وزګاره پاتې دي، نو په واقعیت په اوس شرایطو کې یو مړی ډوډۍ پیدا کول ډېر مشکله سوي دي. نو همدغه د دې لامل سو چې موږ ځوانان ته هڅه کوو چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شو.
اته درش کلن سمی الله همدرد د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د بیروزګارۍ او د نفقې د نه پیدا کېدو له امله کډوالۍ ته اړ شوی دی.
مخکې ښه و، مخکې غلطه کواله ته هم کار و، رکشاوان ته هم کار و، دوکاندار ته هم کار و، سوار سړي ته کار پیدا کېده. هر سړي بېګا ته 100 روپۍ پیدا کولې ته کور ته کار. زندگی رښتیا خبره زه مونږ تاسو ټول په سترګو وینو خرابه شوی. نه رکشاوان ته کار شته، نه دوکاندار ته کار شته، نه جوالي ته کار شته. لخپله مجبورۍ نه ځو، لخپله بېکاسۍ نه ځو، لخپله بېوسۍ نه ځو. د موږ ملک سر نه لري، سرپرست نه لري.
د یو شمېر کارپوهانو په باور له هېواده د ځوانانو تېښته د هېواد پر اقتصادي او سیاسي وضعیت ناوړه اغېزه کولی شي. په کندوز کې د ټولنیزو چارو کارپوه امادالدین حامد ازادۍ روډي ته وویل
کار نشته، روزګار نشته. دا ټول هغه اندېښنې دي چې خلک دې ته مجبوره کړي چې تېښته وکړي یا د هیواد نه بهر شي. طالبان چې په افغانستان کې حاکم دي، د وضعیت توجه وکړي او زر تر زره همشموله حکومت شپږ کې ټول قومونه خپل تصویر وویني، جوړ کړي او زر تر زره د کاري قوه باید بیرته وغواړي او ادارې فعالې کړي، دې برخه ته باید توجه وکړي.
په دې وروستیو کې چې ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده، عمرونه یې د 14 او 15 ترمنځ دي. خو په کندوز کې طالب چارواکي وایي چې د نوي نظام پر رامنځته کېدو سره ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. ګڼ شمېر ځوانان د طالبانو له مشرانو غواړي چې په نوي نظام کې ځوانانو ته ونډه ورکړي او د ځوانانو له انرژۍ، استعدادونو او له ځانګړو طرحو څخه د نوي نظام په بېلابېلو ادارو کې کار واخلي او په دې کار سره به ځوانان تشویق شي او په هیواد کې به پاتې شي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 1115.
د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې تل راته خپل پیغامونه پرې خودل شي. د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې به بیا هم ستاسو څو پیغامونه در واورو چې په همدې ماشين کې مو پرې خېدي پیغامونه تل راته پرېږدي. د غراز ان کول شي چې د مهمو موضوعاتو په اړه چې په دې خبرونه یا په خبرونو کې پرې راپور نه لرو کول شي خپل نظر څرګند کړئ. په تیر بیا کول شي چې نن راته وایي چې په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره آیا له څه نوي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟ هغه چې پخوا ورسره مخامخ وي او اوس نوي ورسره مخامخ شوي یاست. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. په نورستان او کونړ کې پر بې وزلو کسانو د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP د پروګرام د مرستو د ویش لړۍ امپایل شوې ده. په دې ولایت کې په سلګونو کورنیو ته خوراکي مواد وشل شوی او د غرض د دغه پروګرام مسولین وایي چې په کونړ کې هم دغه د ویش د مرستو د ویش لړۍ پیلېدونکې ده. نور به په دې رپورټ کې وورو.
په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل تیر څو ورځو په یو شمیر ولسوالیو او د پارون اړوند دوه کلیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته پر سلګونو کورنۍ وی خوراکي مواد ویشلې دي.
چې په هغه موادو کې دوه بوجۍ وړو، لس کیلو غوړي، دولس کیلو دال او داسې مالګه شامل وو. دغه دوه کلیو پرونس نومي 322 کورنۍ ته عملته مواد توزیع شو. دارنګ دی وکړي هم 322 کورنۍ ته مواد توزیع شو.
د حق بیان پر خبره چې کومې سیمې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم مرستي ورسوي. د پارون اړوند ډیوی کلی یو تن وسیدونکي چې مرسته تر لاسه کړي وایي
امام مینوم د دلته چې کوم مواد توزیع شو د WLP موسسه په مالی مرسته چې پوګي دوه بوجي وړ لس کیلو غوړی او دو لس کیلو دال څو پکټه مالګ شامل دي.
د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د نورستان په گاوند کونړ کې هم پر یو لزر شپکس او کورنیو د یاد عمرستو ویش پیل شوه دي. په کونړ او نورستان کې د خوراکي مواد عمرسته په داسې حال کې کیږي چې په هیواد کې د راغلي بدلون لامل په لزګونو زره کسان بیروزګاره شوي. ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې چې که افغانستان ته زره د خوراکي او نورو موادو مرستې ونه رسول شي نو دا هیواد به د یو ناورین سره مخ شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه اس
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانی او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لفهمه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو اورې د سهار لوو بجو ما خام تر وو بجو خبرونه کوو. په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال د مرستو له غوال شکایت کوي او غوښتنه کوي چې دوی ته د میاشتنی مرستې ورکړل شي. په پکتیکا کې مشت یو شمیر وزیرستاني کډوال وزیر رډو ته ویل کله چې مخکې ورسره د ژمنیو توکې مرستې ونه شي نو دوی بل ډیرو کډوونو سره مخامخ شي. بلورته ځای چارواکي وایي طالبانو مرستندوی بنسټونو ته د فعالیتونو اجازه ورکړې او په نږدې راتلونکي کې به وزیرستانیو کډوالو ته هم د مرستې د ویش لړۍ پایل شي.
د پکتیکا په بیرمل او لمن کې مشت وزیرستاني کډوال دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو کېدونکو مرستې لګې بودی او وایي چې دوی سره د پخوا په شان میاشتنی مرستې پایل شي. هغوی زیاتوي پکتیکا سور جمعی لري خو په هغه ځای کې مشت وزیرستاني کډوال د ژمي لپاره د خوراک او پوښاک وسایل نه لري. وزیرستانیو کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. د پکتیکا د لمنې په کمپ کې مشت وزیرستاني کډوال زاهد الله وویل دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او اندېښنه لري چې په داسې حال کې به دوی لپاره په ژمي کې وختیری ډېره سخته وي.
امید نه حکومت دا غوښتنه ده چې موږ ته میاشت په میاشت مرسته ورسي. امید په ناروغۍ ژمی د خیمې ضرورت دی، د نادرې پیسې ضرورت دی، میش ټول خل په سوړه کې پګرینې کپونډیږي هیڅ اسباب یې نشته دی.
یو بل وزیرستانی کډوال اجمل داوړ چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه کې اوسیږي هغه هم وایي په مخکې حکومت کې دوی ته یوازې څوارې مرسته ورکول کېده چې د دوی ګزاره ورباندې نه کېده. دی د طالبانو او مرستندویه بنسټونو غواړي چې هغوی د ورسره میاشتنۍ مرستې وکړي او هم د ژمې لپاره نوې خیمې ورکړل شي. وزیرستانی کډوال دا هم وایي چې په یاد ولایت کې زر کورنۍ داسې دي چې راجستر شوي نه دي او له هر ډول مرستو څخه بې برخې دي. په برمل کې میشت وزیرستانی کډوال اکبر علي وویل دوی ژمنیو توکو خیمو او نغدو پیسو ته اړتیا لري. د پکتیکا چارواکی وایي په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبانو واک ونیم ډېری مؤسساتو کارونه ودرېدل، خو اوس وخت کې هغوی ته طالبانو اجازه ورکړې او په نږدې راتلونکي کې به خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالي فضلیار چې څه موده مخکې ازادۍ راډیو سره خبرې کړې وې وویل د مرستو هغه ونډه چې کورنیو بې ځایه شویو او وزیرستانیو کډوالو ته په پام کې نیول شوې ده هغوی ته به په خپل وخت او زمان ورکول شي.
زموږ اکثریت مؤسساتو فعالیتونه درېدلي ول. د افغانستان اسلامي اماراتو لخوا دوی ته اجازه ورکړل سوې د کاري فعالیت او دوی هم پکتیکا ته مراجعه کړې ده. په دې نږدې وختو کې به انشاءالله تعالی اړوند همکاري مؤسسې خپل فعالیت په پوره توګه باندې شروع کړي او هغه سهمونه چې د داخلي بیجسو لپاره هم د وزیرستاني کډوالو لپاره هم د نورو لپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه به دوی ته په وخت زمان سره رسېږي انشاءالله.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډې شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بیرته ستنې شوې، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم رشید مازه ترکانو ول پالین علاقه د پاکستان فوج راخوته دي دزم کای خلک نشته دي او بس معلوم ول او شاهد را خراب کړی ده او بس دې جدي اقدامات نشي امارات اسلامي والا او منتظر بس راحت پک زه عرفان الله خبرې کوم د کنړ ولایت نه سرګانو نه روینده او مشکلات لرو د پاکستان فوج را خو دې د سرګانو چین درا نږدې شوی دی او جنگ کوي نه بوټي چپکې د بس فوج د ډېر ګر ډېر مشکلات دي موږ دوی مشرانو مخه ونی کی.
هلو السلام علیکم زه د زابه همکارانو ته ټول ته سلامونه کوم نه بابا زه پښتونخوا نه میرامت خبرې کوم او ټول افغانانو ته د آزاد ملک پرسته خراتونه دی چې ختمونه دی چې نفیه دی چې الله دې شکر ادا کړي چې الله پاک آزاد بل دې توار کړي.
السلام علیکم زه د شي شمن ته شمن دی راځم چې نن سیمه سره انشاء الله سره زمان چې دوی سمې مارت نه غوښتنه ده په شیوات چې زایره مخنیوي په جدي ډول وکړي چې دا غوښتنه نه غوښتنه ده دا اساس شی وي چې زایره ونه کړي د څومره ستاسو په نړۍ کې دې چې دې نظامونه او دې خلاتونه دې دې مظاهره د عمل کولمي جګړې کوي موږ نه غواړو په هیواد کې کومې جګړې نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاجرا دور زد یلمن ولایت واشیہ دولس والے کی خبر کو آیا دا افغانستان وس کم مسجد و مدرسہ وچ ملایان پکې ځای نشي. افغانستان خو یو مملکت ده په دې کې باید سیاسون ځای ونیسي هغه چیرې چې هغه زدکړې کړي او دا هیواد ته بچ راوي. دا حکم ملایان کور نه چې دی راځي په وزارتو کې ځای نشي. ملایان ته خدای لوړ مقام ورکړي جمعاتونو ته دی ولاړ ملای ګان دی و.
السلام علیکم هم در خبر کوم لغمان اورور ادا طالبان پر اتک سره زمونږ خپل دغه کارونه ایس مونږ د یو غن لرو چې مونږ خپل پیسې لا سره وړو او مد لا سره وړو همداسې درګر د پیتی ریزی روانې دي هیڅ کاروبار نشته ضروره در په درې خاورې په سر یو یا خو بس سبوی زو او بس خپل دیوالو تم تکیه ولی غرمه راځو ډوډۍ نه یي څه نه بیا ما دې ګرځو ماښام راځو د خدای هیلې ته پراته
د طالبانو نم د حکومت نم دا غوښتنه رسی مونږ تاسو زمینه برابره کی دغه د کار زمینه برابره کی دغه د تعلیم زمینه برابره کی نور خو وخت د الله په امان.
ستاسو پیغام